درنو اوریدونکو السلام علیکم لدې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شو نن چهارشنبه ده د مریض دیار لسو شپږ نیوی د لیندې یا قوس نه وشتمه او د میلادي 2013 د دسمبر شلمه د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اورید لومړی د دې سات خبرونه د جرمنی دفاع وزیر ژبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان ولیږي په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی وایي سعودي عربستان ته ویشتل شوی توغندی ایرانی دی او د جرمنی صدر اعظم د تروریستي ضد اقداماتو د شکیدو خبر ورکوي د خبرونو تفصیل د جرمنی دفاع وزیر ژبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي د جرمنی دفاع وزیر اورزلا فون دیرلاین د سه شنبه په ورځ په مسار شریف کې وویل روزونکو ورته ویلي چې شمیرې کافی دی خو د دې په باور د دوی د ملاتړ لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا شته جرمني د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري د دغو پوځیانو شمیر 980 تنو ته رسیږي چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر هغه د هر تغییر په وړاندې بې تفاوت نشي پاتې کېدی جنرال قمر جاوید باجوه د خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل دا مهمه ده چې له افغانستان سره د پولي امنیت ټینګ شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو پر مسالې د پاکستان د پوځ د اپراسیون د مشر تورن جنرال ساحر شمشاد مرزا په مشرۍ یو پلاوی روانه ونې په کابل کې له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې د پاکستان لوی درسیز د دغه هیواد سنا جرګې ته د سه شنبه په ورځ وویل له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښه شوې دي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چاري به ښی شي انګیلا مرکل دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په برلین کې د تیر کال د تروریستي برید د قربانیانو خپلوانو انتقاد وکړ انګیلا مرکل پرون سه شنبه د دې پیښې د تلین په مناسبت خبریالانو ته په برلین کې وویل زما په باور البته زه د ټول حکومت په استازي توپ خبرې کوم چې کله وایم موږ د هغه څه د شکیدو لپاره هڅې کوو چې ښه نه وي د دې معنا دا ده چې موږ به هر څه چې له انساني پلوه ممکن وي د امنیت په ګډون ښه کړو همداراز هڅې کوو هغه خلک چې د دې پېښې له امله اغېزمن شوي عادي ژوند ته راوګرځي یو کال مخکې د دسمبر په 19مه په برلین کې د انس امیری په نوم یو تونسی کډوال پر موټر 12 تنه ووژل او اویا تنه ټپیان کړل د خبرونو له ازادي راډیو اوري په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغنده چې له یمنه د ریاض لور ته تغول شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړي دي په یمن کې حوثیانو پرون وویل چې دوی پر دې توغندي غوښتل چې په ریاض کې د یمامه په نوم شاهي ماڼۍ په نښه کړي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وویل د بالستیک توغنده یې په هوا کې خونسا کړی او په دې برید کې د سر و مال زیان نه دی اوښتی سعودي عربستان تیره میاشت هم دوه بالستیک توغندي چې د یمن له لورې تغول شوي وو شنډ کړل د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ایران تورن کړ چې دغه توغندي حوثي یاغیانو ته ورکړي دي ایران دا تورونه ردوي د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2018 کال د اوکراین د شخړو لپاره ترننه تر ټولو خنړی کالو کورت ولکر خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې بیا زیات شوې دي کورت ولکر پرون د خبري په داسې وخت کې وکړه چې نړیوالو څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د نوفو هول لوهانسک په شار کې د دمباس په سیمه کې د توپچی ډزو خبر ورکړ امریکایي چارواکي وایي چې د دغو ډزو له امله اته ملکیان ټپیان شوي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي کورت ولکر وویل چې دا له اوربنده سرغړونه ده تاسو زموږ غلاو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د جرمنی دفاع وزیر وای افغانستان ته به نور پوځیان ولیږي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس د عطا نور له برطرفی سره مخالفت وکړ. د هلمند وروستي چاودنې شاهدان وای
سمو موټر ما چالان کړ مخ مې راسته کوي د ودم درب څنګه چې په ځان نه پوښو چې هم کتلیندار دولي واغ شو.
په سلګونو په اعدام محکوم شوی بندیان د افغانستان په محبسونو کې له کلونو راهیسې بندیان دي. د سولې په بهیر کې د کوچی میرمنو پر رول خبري وشوه.
مېرمنې کدا جوړاتو کې ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به ام سولې راځي، ام به اقتصاد راځي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښ نیو په لور شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. اوس 2 بجې او 2 دقیقې دي. جرمنی افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمنی دفاع وزیر په مزار شریف کې پرون وویل چې په دغه هیواد کې نورو پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پریکړه وغندله او ویل چې باید داسې نه وای شوي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د جرمنی دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د جرمنی دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمنی پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسیدي شي. دغه ځواکونه د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولی وو چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور پوځیان ولېشل او اوس چې د دې هیواد دفاع وزیر کومه ژمنه کړې ده، دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پرون د جمعیت ګوند مشران په کابل کې راغونډ شول چې د عطا محمد نور د لری کېدو په اړه د خپل ګوند دریز روښانه کړي. له بلې خوا د بلخ د ولایتي شورا مشر د عطا محمد نور له برطرفی سره مخالفت وکړ. افضل حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که ارګ د شاغلي نور تبدیلی خوښته نو باید دا کار په عزت کړی وای. د بلخ د ولایتي شورا د رئیس ته څرګندونو په اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا مشر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر غنی لخوا د بلخ پخوانی والی د استعفا منځوري یو غیر قانوني عمل دی، او که ارګ د عطا محمد نور تبدیلی غواړي نو باید یې په برماندنه توګه دا کار ترسره کړی وای. د بلخ ولایتي شورا مشر که تبدیلی کی و ابرماندنه تبدیلی دی ووسی، او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلوده او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي، او داسې دی نه شي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا د لندې میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوه، او د ارګ د مطبوعاتي ویاند نجیب الله آزاد په خبره چې دا استعفا خپل ښاغلی عطا محمد نور څو موده مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز کړې وه. د بلخ ولایتي شورا سربیره خپل عطا محمد نور او همدارنګه د جمعیت ګوند هم د ولسمشر لوري د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د افغانستان د امنیت او ثبات ضد عمل په ګوته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تردمه په زغرده د جمعیت ګوند د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په عین وخت کې بیا د مزار شریف ښاریان د عطا محمد نور د استعفا د منظورۍ په اړه متفاوت نظریات لري. د بلخ څو تنو اوسیدونکو یې په اړه داسې وویل:
خواهان یا مخالفت با تصامل ارگ ندارم، مخالفت با تصامل آقای نور ندارم، هر کسی که باشد منافع مردم در او میفته باشد.
بنده عبدالفتاح هستم، باشینده شهر مزار شریف. چون که ما مخالف هستیم با تصمیم ارگ که والی سبب برکنار کنه.
د بلخ ولایتي شورا په داسې حال کې د عطا محمد نور د استعفا په باب د ولسمشرۍ ماڼۍ د تصمیم په وړاندې خبرګون ښایي چې تر دې دمخه خپل عطا محمد نور ویلي وو چې په راتلونکو وختونو کې به د بلخ ولایت له مقام څخه استعفا وکړي، او بل کس ته به د ښې حکومتوالۍ د تمثیل زمینه مساعده شي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي خبری مجله اوري.
کوچانو د چارو د سمون ریاست مسؤلان وایي د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول مهم دی. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان پرون سه شنبه په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچي میرمنو د رول په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل ښځې کولی شي خپلو نارینهو ته قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د کوچانو د چارو د سمون ریاست وایي د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو د رول په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې پایلې ولري.
خو که موږ میرمنې کانې کړو، تاسو میرمنې کانې کوي، زه په ګرانټي درته چې اچا چې سره نارینه کانې کېږي، خو اچا چې سره نارینه همدا تاسو کانې کوئ. چا دا خواري کړې ده چې دا سړی کانې کوي؟ الی ده ورسره چې هغه ټوپک راوخلي دا ګردنۍ ورسره ګرځي. او میرمنې که دا جرات وکړي انشاءالله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي، هم به اقتصاد راځي.
هغه له فیضان وایي لکه څنګه چې ملالې د یوې ټپې په ویلو سره نارینه جنګ ته وهڅول چې دښمن ته ماتې ورکړي، دغه شان میرمنې کولی شي چې نارینه سولې ته هم راوبولي. د کوچنو د چارو د سمون ریاست مسؤلین وایي په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو او د دوی د حقونو د خوندیتوب هدف په کار ده چې په دې برخه کې مبارزه له کور او کلي پیل او بیا ولسوالۍ او لویو ښارونو ته وغځېږي. د دوی په خبره که په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند ښه والي ته پاملرنه ډېره شي، دوی به د سولې په بهیر کې ډېر اغېزمن رول ولوبوي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي فریدې کوچۍ چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و، له حکومت نه وغوښتل چې د سولې پالې شورا کې کوچیو میرمنو ته هم ونډه ورکړي. اغلی کوچۍ وایي سره له دې چې کوچۍ میرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو بیا یې هم د ژوند ناخوالو ته اوږه ورکړې ده. د سولې عالي شورا مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې یو شمېر کوچیو میرمنو ته د سولې د عالي شورا په مشورتي بورډ کې ځای ورکړي. د دغې شورا غړي پلوشه حسن وایي روانې جګړې تر ټولو زیات کوچیان ځپلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ټول قومونه، نارینه، ښځې، ماشومان د اوږدو جګړو په بهیر کې ځپل شوي دي، خو هغه ضرر سي کوچی ښځو، نارینه او کورنۍ ته رسېدلی فکر کوم له ټولو نه زیات ده.
که سهم کوچانو تر دې وړاندې د تعلیم، روغتیا او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او یو لړ نور اسانتیاو برابرولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړې، خو دا لومړی ځل ده چې دوی د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته د پاملرنې غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و بجه ها و پینزلس دقیقه شپه وست به هم ملاله بشیر در توایی چه نریوالو مطبعاتو در افغانستان پرده چلی کلی.
ځینو نړیوالو رسنیو د افغان ولسمشر او بلخ د والی ترمنځ جنجالونو ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په دې اړه لیکلی دي د دواړو لوریو ترمنځ درس شایي حکومت نور هم مات کړي. واشنگټن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي درې پنځوس کلن عطا محمد نور له بډایو کسانو او په سیمه کې له قدرتمندو مهرو څخه اخیری دی چې له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د بلخ والی دی. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د بلخ د والی او ولسمشر غني ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. واشنگټن پوسټ د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي چې د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پرېکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت پر خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقې د اصولو سره په ټکر کې ده. ارګ د دوشنبه په ورځ ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه له خپلې دندې استعفا کړې ده. واشنگټن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي د حزب اسلامي ګوند یو شمیر غړي ویلي دي چې که نور له خپلې دندې لرې سي، دوی به هم د ولسمشر غني له حکومت سره اړیکې قطع کړي. د ورسپانې په وینا د عطا محمد نور د بیرحمۍ په اړه هم خبرې کیږي، ځکه په بلخ کې د اداري فساد د افشا کولو پر سر ځینو کسانو ته خبرداری ورکړی، نیولي او یا یې هم وهلي ټکولي وو. نیویارک ټایمز ورسپانې هم په دې اړه لیکلي چې د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پرېکړې پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د پر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورسپانې په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمیر غړیو خبرداری ورکړی چې له حکومت به ووځي، خو د نیویارک ټایمز په خبره که داسې وسي او ځینې له حکومت لاس وانخلي، وضعیت نور هم ترینګلی کېدای سي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غني له عطا محمد نور څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې ښاغلي غني یادونه کړې او عطا محمد نور یې د فساد یوه بیلګه بللی وو او ویلي وو چې مرکزي حکومت د ده په اړه باید یوه پرېکړه وکړي.
د لشکرګال انتحاری حمله وتلی کسان کیسې کوي. په برید کې ملکیانو ته درنه مرشوبله او شیده. په سیمه کې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې برید د ماښام د لمانځه په محل شوی او ډیر ټپیانې د شاوخوا دوکانونو مالکان او عام خلک دي. الیاس دی چې یوه ورځ وروسته د برید سیمې ته تللی، وایي چې شاوخوا سیمو کې ویني او غوښې لا هم پرتې دي. په دې اړه راپور.
شاوخوا ټوله لنده ده. د چاودنې له سیمې د تیلو پر بیلرونو راتاو سوې زرغونه رسۍ ځای ځای په وینو لړلې ده. سهار وختي د بولان نه لشکرګا ته د راغلي سړک پر څنډه دغه سیمې ته چې د سې شنبې په ماښام پکې د موټر په واسطه ځانمرګۍ برید شوی دی، ډلې ډلې خلک راځي. سپیټر حاجي عبدالجمیل د چاودنې ځای ته مخامخ یوازې لس متره لرې د سړک پر بل غاړه په خپل موټر کې ژوندی پاتې شوی دی. هغه سهار وختي د خپل بولډر موټر لیدلو ته چې ټول د چاودنې تر پارچو او د اور تر لمبو وتلی دی راغلی دی. درته ویل د مرګ نه په تصادفي ډول ژغورل شوی دی.
لمانځه ټیم و اذانونه وشول، یو ملګری مې د لمانځه ته ولاړ شم ته د باندې مسیر و دغه د لمانځه ته ولاړه زرالم بل یو ترافیک ته ولاړم زه د موټر دی خواته کوم نسپر وګرځم موټر کې بکینو مخامخ وتي موټر سړک ته مګورو یخ دی. هغه د سم چې ما موټر ما چلون کړم مخ مې راسته کړی درودم درب شو درب څنګه چې په ځان نیم پوشه چوم کتلین دار دوړي واغه شو چې و مکه د باندې سر وور ما خل لا نه ور خسته چرالم پر ځک فراته د بل ملګری ته مې پارشه هغه هغه په دغل کېدل یو خای خای موټو هغه زه ولا کې موټو خای دو درب درب کې دلته نور خلک هم ټاپیون یو ریلی ولا واغه خولې دلته فراته ده.
په دغه موټر بم حمله کې چې د سې شنبه په سر ماښام رامست وس درو درش کسانو ته مرګ جوړ بلاوشته ده. د سړک په ګلدان کې ولاړ واښاو نیلګي سوځېدلې دي. پر کیر سړک لا هم د وینو ټپونه لیدل کیږي. ډیر خلک پر هغه لاسونه او پښو راټول دي چې ویل کیږي د برید کوونکي به وي. ګڼ شمېر ماشومان هم د چاودنې د سیمې په خاص ډول د تیلو د پمپ او د نږدې دوکانونو د ټوټه ټوټه سو ودانیو لیدلو ته راغلي دي.
مانو شپې ولاړې موږ د دې لپاره غلي پر پمپ نیوي پچاو سوي دي موږ څه کیسه دا ورسې وبګورو
نیوي تا
تاسو ماما دی خدا پټاو نه پاره غلی کوزی وین
د چاودنی سیمې ته نږدې د یوه دوکاندار د کورنۍ شپږ کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. هغه چې د دوکان پاشل سوي خوراکي توکي راټولول زما سره د خبرو ډاډه وکړه. که څه هم داسې ویل کېږي چې چاودنه د عامه نظم پر هغه همویو ټانګونو رامنځته شوې ده چې د دغه پمپ نه یې تیل اخیستل، خو د پمپ مالکان وایي د امنیتي سرتیرو کاروان تیر دی چې برید وسو. دوی هم ټپیان دي او هم ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي.
نوم سلیم احمد دی، والا دلته مو دوه درې کسه ښه زخمیان دي. داسې پیسې نو معلومات نه راته کوي چې څومره وغه ده. پوښتنه مو داسې ده چې دا زموږ سره ولې داسې کېږي، یا ولې داسې وسي؟ نه خپل عیال ته سړی وګاله ډوډۍ پیدا کړي، دلته زموږ سره داسې وسي ولې راسره کېږي؟
من هم نعمت الله دی کمر دلته ناست د ماښام د لمانځه په انتظار ته و، بس دغسې پر دغه ځای باندې ناست وو دغه ته انتظار د ماښام اذان وسي، بس تراب الله په شي سر نه دی خلاص شوی، بس پټاو.
که څه هم د ټپیانو شمیر د تېرې شپې له شمیرو سره ورته دی، خو د مړو شمیر د دوو نه څلورو ته پورته شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ملکي کس او درې د عامه نظم سرتیر وژل سوي او نویس کسان چې یوولس یې سرتیر دي ټپیان سوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 1500 په اعدام محکوم شوي بندیان په محبسونو کې شپې ورځې سبا کوي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د مشانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. له بلې خوا په غونډه کې اکثرو سناتورانو په سرخی پله زندان کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې موضوع په اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه مده تیروي.
700 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاوخوا 1500 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، شپاړس کاله یې په بند کې تیر کړي دي. دا یوه جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې دوه سزاګانې پلي کېږي، یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو شپاړس کاله بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کوټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کوټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران لوی څارنوال وایي پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ته به ډیر ژر ځواب ورکړي. محمود احمدی نژاد چې له 2015 کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی دی. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمدی نژاد د دسمبر په 18 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې دي داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمدی نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایي چارو رئیس دی د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمدی نژاد وایي که ژر تر ژره ده ته ځواب ورنکړي دی به له مناسبو لارو چارو له خپله حقه دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمد نژاد د ولسمشری زمانه یو بی قانونه له درواغ او ریا ډکه دوره بلل ده. احمد نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر وو، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له یو امتحان سره مخامخوي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منزوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمد نژاد وایي که چیرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي، د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمد نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورن کړه او وی ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول، نو د احمد نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د می په میاشت کې ترسره شول او حسن روحانی د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې له خامنئی ویلي وو چې جمهوري ریاست ته د احمد نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د پاکستان لوی درسي وایي پاکستاني پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوت نه شي پاتې کېدی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د بختوي چاري به خېشي، او په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته توغول شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوی او ایران چمتو کړی دی. تاسیس مشغله آزادی رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نیمه رحمت الله ترکاری خاصو ما غلطه
کور برک دیوګه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا
کوي و بچان خو لره ما یو لاس نه پاره ما ډوډۍ نوم دی یو زی ما
سپینلې کولای سي
لګیا یم په سختې
دی ورځ 2 روپۍ ګټي
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅ نه چې سبا ته خرابې دي نه مړې
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیاچو
استیاچو
یار دوست هم دي شو
ها لکم جیراوري ترکاری
ترکاری لکه زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالله نه
اول تکری خلق په څو مثلا یو د استګندنه اخلي په څو خرڅه
پیندل شي اخلي شله خرڅو
یو د استک پینځر په ګټي
پینځ نیم زره په کرا ده د کور ها او بس وروره 200 300 ورکو مصرف لرم د کور
نو دا به کومه کې
ولا انت اسو خدای پاک رسي
پیدا کیږي
په سختي
کاکا قرضداري
قرضدار خو يم
څو قرضداري
شپته بیا درم
شپته بیا زره چې قرضداري
دا د تو د مو د کور کې
څکه وړي
وړي
بیا څه ورته وای
ورته قناعت ورکوم خدای مه لبانه درو
بیا قناعت کوي ته څه وړي تر کومه ژوند به تا درنو دلای
ما ته څه ژوند دلای چی بس چې ما غوډي او جامه نه پکا جایل مقصد وصول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 نیوي او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي.
تاسو لا پیغامونو
ازمن ازادي رادیو خدا خوښي د احمد د ولایت لشکرګا د شهر ته خبره کوي وروره مرته دا خبر چې دی په تلو ورځ کې یو اشاره کوي اغان چې پر لس بجې موږ پیو تر لکې او سهار کې اذان وسو بیرته ګرځي یو ځای کې وادي هغه واخواته ورهړي بیا سهار 1000 روپۍ ورکی یو بل ځای کې یو بل د دې یو د رئیس یاد د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغه خواته ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کې یاد ګر سره د برکت شي او یاد زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کتلره ما خپل پر وخت باندې راکی خدای په امان.
السلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان ته سره پاتہ کیم زه یو شکایت لرم هغه شکایت دا ده چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دغه د هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قینات نه کوي په دې کې چې کوم افغانان د نن سفارت کې کار کوي هغه ټول اسکر سره لاړ لري او یو ویزی په لګول په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټول نمخ کې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تر آزادۍ نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په بجه پیل شوې ده، ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبري مجله لرو چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي. مهرباني.